سلامونه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. د ازادي راډیو دغه خبري مجلې ته ښه راغلاست. وایم پیل به په خبرونو وکړو. په جوزجان ولایت کې کولرا ناروغي 12 کسان مړه کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس نن خبر ورکړی چې په جوزجان کې تر دې دمه نږدې 2000 کسان په کولرا اخته دي. د جوزجان د عامې روغتیایو مسؤل ډاکټر خالص قادری ویلي په کولرا اخته کسانو څخه 12 تنه روغتونو ته تر رسیدو مخکې مړه شوي. تر دې مخکې په کندهار، هلمند، زابل او څو نورو ولایتونو کې هم سلګونه کسان په کولرا اخته شوي او لسګونه کسان مړه شوي. روغتیا پلان ټینګار کوي چې د کولرا د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې رعایت، پاکوالی وشي او په تیره بیا جوش کړي یا تصفیه کړي اوبه وڅښل شي. یو شمیر خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو نن په کابل کې د ځینو بنسټونو لخوا د خبریالانو له نومونو د ناسم استفادې په تړاو اعتراض وکړ. دغه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي چې شمیر یې د دوی په خبره 200 کسانو ته رسیده، یو شمیرو یې ازادي راډیو ته وویل ځینې بنسټونه له خبریالانو نه د ملاتړ په نوم د ژورنالیستانو امتیازونه هغو کسانو ته ورکوي چې د دوی په خبره یو ورځ هم خبریالي نه وي کړي. که څه هم د خبریالانو د چا مشخص نوم یا بنسټ نوم وانخیست، خو د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې ویلي چې یو شمیر مرستې چې دوی ترلاسه کړې وې په خبریالانو ویشلي او په دې اړه اسناد هم ورسره شته. نن په کابل کې د 22 جوړو ډله ییز واده ترسره شو. د هغه کسانو چې د اقتصادي ستونزو له امله یې د واده توان نه درلود، نوموړو کورنیو په ویل چې په ودونو کې له لوړ ولور او زیات مصرف څخه ویرېدل او اوس د دوو بنسټونو لخوا ورسره مرسته وشوه. د دغه ډله ییز واده د جوړونکو په خبره په دې مراسمو 15000 ډالر لګښت راغلی چې هر واده شوي زوم او ناوې ته یې د 500 ډالر جهیزم اخیستی دی. او په ایران کې یوې محکمې د یوې ودانۍ د نړیدو په تور 40 تنه مجرم پیژندلې. تیره می میاشت په آبادان جنوب لویدیز ښار کې د یوې ودانۍ په نړیدو سره لږ تر لږه 43 کسان مړه شول. د می په 23مه د میټروپول د نیمه تمامې لس پوړیزې ودانۍ د نړیدو پیښه د دې لامل شوه چې خلک د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ او پیوستون په هدف قهرجنو مظاهرو باندې لاس پورې کړي او حکومتي چارواکي په غفلت او فساد تورن کړي. د ایران د لوی درستیز مرستیال غلام عباس ترکی وویل د آبادان ښاري مدیریت چې میټروپول په پروژه کې 4.5% ونډه درلوده د پی ایخي لویه برخه مسؤلیت په غاړه لري. تخنیکی څارونکو او د ښاري مدیریت کارکوونکو هم ملامت بلل شوي. په 2018 کال کې په تهران کې هم د پلاسکو ودانۍ نړیدلې وه او ریا خستي او چې لامل یې 40 کسان مړ شوي وو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمیر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پر راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 33.22، هرات لمر، د تودوخې لوړه درجه 24.26، کندهار اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 24.25، مزار شریف لمر، د تودوخې لوړه درجه 24.9، او جلال آباد هم اسمان ځای ځای وریځ، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 28.9.
اوز برا شده پروگرام معرفیتا. طالب چارواکو ویلی له پاکستانی پلاوی سره چې د سوداګرۍ په هدف کابل ته راغلی او ځینو هوکړو ته رسیدلی، خو کارپوان څه وایي؟
نه د کسي چې زموږ ټوکي له پاکستان نورې وځي، حتی دوی دا چې تیز کړي چې زموږ ټوکي اخلي په خپل نامه یې خرڅوي.
زلزله زپلی پکتیکاوال وای باید نور سیمو ته انتقال شي، ځکه لا هم د زلزلې ټکانونه د دوی ژوند ګواښوي،
ځکه چې دلته نور د ژوند امکانات نشته او نه ژوند کیږي، ځکه خلک له رواني تکلیفاتو سره مخامخ دي. او د دې ترڅنګ باید یو جیولوجیکی ټیم دلته راولېږل شي چې یو تحقیقات وشي چې اصلي د دې زلزلې علت معلوم شي.
د وچکالیو په خاطر د اوروزګان سلګونه جریبه ځمکه شاړه پاتې ده.
شاش کام نه جواری کړل دي، نه ماش کړل دي، هیڅ شی نه دي کړل. پرمزه کوم سپیره بادونه چلیږي، هیڅ شی مم نه دي پکړل. پټول والے کې د دوه پلو وبنسته چې مر ساده یو دوه پلو بندې په وګو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورسته لغه چې کابل ته د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د معین په مشرۍ یو پلاوی راغی او د طالبانو له مشرانو سره خبرې وکړي. د طالبانو حکومت اوس وایي له غیواد سره د سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا په هدف هوکړې ته رسېدلی دي. په دې اساس د طالبانو چارواکي وایي چې له دې وروسته به د دواړو هیوادو باربري لارې اجازه ولري چې د افغانستان او پاکستان ټولو سیمو ته آزاد تګ راتګ وکړي. د ډبرو د سکرو په اړه هم د طالبانو او د دغې پلاوی د سفر په خبرو کې څرګنده یادونه نه ده شوې، خو رسنیو مخکې ویلي وو چې په ناستو کې به تر ډیره د ډبرو د سکرو د قراردادونو په اړه خبرې کیږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
کابل ته له اسلام آباد نه د سوداګریز پلاوی راتګ او نوې هوکړې. د طالبانو حکومت وایي کابل ته د پاکستان سوداګریز پلاوی سره په مذاکراتو کې دواړو لوریو د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په برخه کې یو لړ هوکړې کړې دي. د طالبانو د حکومت له لوري په دې اړه خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي، پاکستاني لوري ډاډ ورکړی چې د واګې بندر له لارې هند ته د افغانستان د صادراتو په وړاندې هیڅ ډول محدودیت شتون نه لري. دغه شان دواړو لوریو هوکړه کړې چې د روان میلادي کال له اګست میاشتې وروسته به د دواړو هیوادونو باربري لارې د افغانستان او پاکستان ټولو سیمو ته آزاد تګ راتګ ولري. د طالبانو حکومت وایي په دې ناسته کې د افغانستان په استازولۍ د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر او د پاکستان په استازولۍ د یاد هیواد د سوداګرۍ وزیر برخه لرله. په دې اړه د طالبانو حکومت د وایان ذبیح الله مجاهد له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي، د سوداګریزو توکو د انتقال د مودې په اړه دواړه لوري دې پایلې ته ورسېدل چې پاکستان په هغو ترانزیټي توکو چې د دوی له خاورې افغانستان ته داخلیږي هیڅ زماني قید نه وضع کوي. همدارنګه افغانستان د خپلې خاورې څخه پاکستان ته د توکو د لیک موده له 5 ورځو څخه 8 ورځو ته پورته کړه. په اعلامیه کې راغلي چې د سیمه ایز اتصال په هدف به د افغانستان، پاکستان او ازبکستان درې اړخیزه ناسته په مناسب وخت کې ترسره شي، خو په اعلامیه کې دقیق وخت په اړه څه نه دی ویل شوي. دغه شان د دواړو لورو ترمنځ هوکړه شوې چې د تورخم او سپین بولدک لارې به هره ورځ 24 ساعته، خو د غلام خان او د ډنډ پټان لارې به هره ورځ 12 ساعته د ترانزیت لپاره خلاصې وي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې پاکستانی لوري د 2010 د اپتا تړون ته ژمنتیا څرګنده کړه او دواړو لورو ژمنه وکړه چې د اپتا 2021 عنوان لاندې د ترسره شوو خبرو اترو په ترڅ کې د هغو کارونو د بشپړتیا لپاره عملي ګامونه پورته شي چې پرې توافق رامنځته شوی و. مخکې تر دې د پاکستان سفارت هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوی پلاوی د سوداګرۍ ترانزیت د پیاوړتیا او د ستونزو د حل لپاره د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړي، خو له افغانستانه د ډبرو سکرو د صادراتو د پراختیا او د بیو د کمولو په اړه چې مخکې ویل شوي وو په دې اړه خبرې کیږي. نه د طالبانو د حکومت او نه هم په افغانستان کې د پاکستان سفارت په اعلامیه کې څرګند څه ویل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ خونه له پاکستانه غواړي چې په کړیو ژمنو عمل وکړي. د دې خونې رئیس یونس مومن ازادۍ راډیو ته ویل که څه هم د پاکستاني پلاوی په دې خبرو کې د افغانستان خصوصي سکتور برخه نه لرله، خو په خبره اصل تړون اپتا دی چې اوس یې د عملي کولو لپاره دواړه هیوادونه لاس په کار شوي دي.
یو رسمي تړون چې هغه اپتا دی چې افغانستان پاکستان ترې د ګرمېټ دی پر دې باندې بجر تر ژره باید کار وشي او شپږ کې دا ټول شان شامل دي. دا چې موږ پر یوه دې کوو فکر کوم چې دا د افغانستان لپاره به په خیر وي، ولې ټول شان ته موږ باید رسمي بڼه ورکړو او دا ټول باید د اپتا په قرارداد کې دا باید ټول یو ځای شي او ارزوم دغه چې ژر تر ژره باید د اپتا قرارداد امضا شي.
د اپتا تړون په 2010 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 5 کالو لپاره لاسلیک شو. د افغانستان د سوداګرۍ خونی مسؤلین وایي که د اپتا تړون نړیوال سازمان له معیارونو سره سم جوړ شي، پر بنسټ پی افغان سوداګر وکولی شي د پاکستان له لارې هند ته د خپلو سوداګریزو مالونو کچه ډیره کړي او په بدل کې به یې پاکستان د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته سوداګریزه لار پیدا کړي. د طالبانو د حکومت له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې دا هم راغلي دي چې دواړه لوریو څرګنده کړه چې د ځانګړي میکانیزم په جوړولو سره به د دواړو هیوادونو د وګړو لپاره د ویزې اخیستلو اسانتیاوې رامنځته شي.
په همدې ارتباط مې د کارپو احمد خان اندر سره خبرې کړې دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د پخوانیو قراردادونو او همدارنګه د عملي کېدو د امکان په اړه باندې خپل نظر او تحلیل شریک کړي.
قراردادونه ډېر د افغانستان او د پاکستان د حکومتونو ترمنځ شوي دي. له بده مرغه چې پاکستان د خپل پیدایښت نه راپدې خوا د افغانستان په ضد عملونه کړي دي او دوی نه دی پېښې چې زموږ توکي له پاکستان نور هېوادو ته اړتیا، حتی دوی دا چې تېر زفکري چې زموږ توکي اخلي په خپل نامه یې خرڅوي، او دغه سفاره چې دی د خپل ګټه خاطر د خپل تجارت خاطر د افغانستان د فعلي حکومت سره دوی راغلي دي او غواړي قراردادونه امضا کړي. ګوري د خپل یو دوه مخه سیاست ده، دوی د طالبانو ډېر نږدې حامیان بلل کېده، ولیکن نن ورځ د طالبانو حکومت په رسمیت نه پېژني او دوی حتی د خپلو هغو طالبانو جوړجاړی د افغانستان کې ترغو نړۍ ته وښيي چې دا د دوی ټي ټي پي د افغانستان د طالبانو لوري تمیل کېږي او رهبري کېږي. له بده مرغه زموږ وطني رهبري ډېر خراب سیاست کوي،
حکومت په رسمیت نه ورته پېژني. فکر کوي چې تړونونه ممکنه دي، له حقوقي لحاظه څومره مهمه ده او څومره دغه تړون اغېزمن پاتې کېدای شي؟
همدغه علت ده موږ همدغه نارې کوو چې دوی زموږ د یو مسلمان نږدې ګاونډي په توګه د افغانستان اسلامي امارات باید په رسمیت پېژندل وای، خو دوی هېڅکله یو افغاني قوي حکومت نه غواړي. دوی یوازې خپل لوبه کوي، کوشش کوي مرکزي اسیا ته خپل توکي ورسوي. او د افغانستان تاسو وینئ چې کلم میوې په سرحدونو کې په البته هم په کرخه او په سیند بولده کې خراب شوي دي، زموږ له موټرونه ډېر ټکس اخلي، زموږ خلک بې پازوي، تجاران مالونه که د هغې خوا راځي او که د دې خوا راځي هغه ټول خرابېږي. او دوی کوشش کوي چې خپل توکي سم ورسوي.
دوی خو ویلي چې موږ به د دواړو هیوادونو باربري موټر ته اجازه ورکړو. موږ په کابل او نورو سیمو کې کتلي چې د پاکستان پلیټ موټر راځي لاري، مګر فکر کوي چې د افغانستان ګاډي به هم دغه سي په آزاده توګه باندې یې خواته لاړ شي که څنګه؟
زه په دې اند یم چې د طالبانو لوري دوی ته مجبوریتونه لري او یو قوي معیاري حکومت نشته په افغانستان کې، هیڅ څه به مونږ نشي کړی. دوی به هماغه لوبه کوي ځکه دوی زموږ موټر حتی نه پرېږدي چې هند ته ورسېږي، زموږ مواد زموږ توکي نه ځي. دوی لوبه ترسره کوي، دوی په حقیقت کې زموږ سره دوستي، زموږ سره بل معاوضه قراردادونه نه کوي، بلکې غواړي کوشش کوي چې سلطه ولري. او افغانستان اوسني حکومت هم کار ده چې یو ښه بهرنی سیاست ولري، په ځانګړې توګه د دغه ګاونډیو لکه ایران او پاکستان چې ډېر اوږد لاس لري په افغانستان کې، ډېر ارجنټانه لري او کوشش کوي خپل مردار مواد په موږ باندې خرڅ کړي او ښه مواد مرکزي اساس کړي او زموږ مواد ټول په لارو کې خراب شي. فتاسي
ډېر مننه کوم احمد خان انداړو کارپوچې له موږ سره له سویډن خبرې کولې، د پاکستاني پلاوي د سفر او د شویو توافقاتو په ارتباط خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پکتیکا د ګیان او برمل ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي په دې سیمه کې له تېرې وی میاشتې راهیسې پرلپسې زلزلو له کاره او ژوند ایستلي. دوی په افغانستان کې له واکمن نظام غواړي چې د یادې سیمې اوسیدونکي دي د نورو احتمالي خطرونو د مخنیوي په هدف خوندي سیمو ته انتقال کړي. د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکي فکر کوي چې ښایي د غلطه په غرونو کې د لاوا یا اورغورځیدونکو آتش فشانو در پیتای کېدو خطر موجود وي. په همدې حال کې طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي په دې اړه پرلپسې حکومتي جلسې روانې دي او ډېر ژر به سیمې ته د څېړنو لپاره د ځمکپوهانو ډله واستول شي.
پرلپسې زلزلو د پکتیکا د ګیان او برمل ولسوالیو اوسیدونکي سخت ویرولې دي. دوی وایي د زلزلو پرلپسې والی او نورو شواهدو ته په کتو فکر کېږي چې ښایي په سیمه کې لاوا یا آتش فشان را پیدا شي چې تر پیدا کېدو په صورت کې به یې خلکو ته درانه ځاني زیانونه واوړي. د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالیو دو تنه اوسیدونکو اول خان او مامور الماس ازادي راډیو ته وویل
اوس غوښتنه دا ده چې باید د دې خلکو لپاره یو خرګوټی په یو مناسب ځای کې جوړ شي، ځکه چې دلته نور د ژوند امکانات نشته او نه ژوند کېږي، ځکه خلک له رواني تکلیفاتو سره مخامخ دي. او د دې ترڅنګ باید یو جیولوجیکي ټیم دلته راولېږل شي چې یو تحقیقات وشي چې اصلي د دې زلزلې علت معلوم شي.
په ګیان ولسوالۍ کې مسلسل زلزلې روانې دي، هر ساعت په زلزله کېږي. په دې ولسوالۍ کې د ګلۍ کلي په نامه یو کلی ده چې په ګاره ایسې په دې کلي کې څلوېښت وارې زلزله وشوه.
دوی وایي له هماغه لومړۍ زلزلې را وروسته چې سلګونه کورنیو ته یې مرګ ژوبله واړوله، تر تېرې شپې په سیمه کې پرلپسې زلزلې کېږي چې وخت نا وخت مالي او ځاني زیانونه اړوي. د سیمې اوسیدونکي وایي دوه شپې وړاندې په څلورویشتو ساعتونو کې آن دېرش تر څلوېښتو د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. د یادونې ده چې مخکې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پکتیکا ولایت ته په سفر کې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړولو ډاډ ورکړی و. په ورته وخت کې طبي پیښو ته د رسیدنو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي ټاکل شوی چې نن یا سبا سیمې ته د دوی مسلکي ټیمونه سفر وکړي تر څو معلومه کړي چې د پرله پسې زلزلو د رامنځته کېدو لاملونه څه دي. د دې وزارت ویان نسیم حقانی ازادي راډیو ته وایي
چې مونږ به سیمې ته استي چې نن بیا خو یوه جلسه لري، په هغه جلسه کې به دوی د جیولوجیکي او داسې نور چې مونږ استي سیمې ته چې دا سیمه وګوري چې آیا په دې کې د بیا اوسېدلو امکانات شته که نشته. کله چې هغه ټیم خپله سروې وکړي بیا جواب راشي، له هغه وروسته به اسلامي عمارت تصمیم نیسي چې دا خلک یا په هغه سیمه کې پاتې شي یا هغوی ته بدیل په نورو ولسوالیو یا مرکز کې هغوی ته ځایونه جوړ کړي.
د پکتیکا په ګیان، برمل او د خوست ولایت په سپیرې ولسوالۍ کې یو میاشت مخکې د یوې زورور زلزلې له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون له زرو ډېر کسان مړه او د دې دوه برابره نور ټپیان شول، چې د ځایي خلکو ګڼ د استوګنې کورونه یې هم ونړول. که څه هم یادې سیمې ته کورنیو او نړیوالو خیریه بنسټونو مرستې واستولې، خو لا هم د زلزلې ډېری قربانیان وایي په بېلابېلو برخو کې مرستو ته اړ او له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د ناپاکو اوبو د استعمال له امله د کولرا ناروغي چې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم خلک پرې اخته شوي دي خپره شوې، خو د پکتیکا طالب چارواکو دا راپورونه رد کړي دي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
زموږ مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
وربشو روزګان ته الته سلګونه جریبه زره جریبه زمکه د اوبو د نشوالي لامل شاړه پاتې. د دغه ولایت بسګران وای زرګونه جریبه باغونه د اوچېدو له ګواښ سره مخ دي. د روزګان د خلکو اته 93% اقتصاد په کرنه او مالداری ولاړ دی. دوی ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت هغه چینی موچ شوی کوم چې له تیرو 200 کلونو راهیسې نه وي وچی. په دې اړه پام وکړئ دغه تفصیلي ریپورت ته.
دا جراوی د ورزګان ولایت د خاص ورزګان ولسوالۍ د وچکالۍ زپلو دي چې په سیمه کې د اوبو تر وچېدو وروسته وي. د عدد کسانو شمېر چې تر سلو زیات دی، د ورزګان ولایت د خاص ورزګان په ولسوالۍ کې د سلطان محمد په ناوه کې د دو پروان په سیمه کې د هغه چینې مخې ته ولاړ دي او ژاړي کوم چې تر څو لسیزو وروسته اوس وچه سوې ده. د یادې ولسوالۍ قومي مخور او دیني عالم مولوي احمد شاه پر افغانستان د واکمنو طالبانو څخه د مرستې غوښتنه کوي. د سیمې خلک وایي یا د چینې نږدې څه باندې یوه ویاله اوبه لرلې چې سلګونه جریبه مځکه ترې خړوبېدل او سلګونه کورنیو ګټه ترې اخیستل. دا بیا د ورزګان په مرکز ترینکوټ کې د اوبو د ویش پر سر جرګه ده چې د کلي مشران یې په خپلو کې په ساعتونو نه بلکې په دقیقو باندې سره ویشي. مکیولا د ورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سفیدخار د کلي یو بزګر دی. ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال لس جریبه مځکه د اوبو د نشتوالي له امله شاړه پاتې سوې ده. نوموړی وایي حیران پاتې دی چې څه وخوري، نه کار روزګار شته نه بله ګټه او مځکې هم شاړې پاتې سوې.
تېر کال په پرتله سره کښتونه خو نه شاش کال دی چې زما وروره زه به دی درته وایم چې پروش کامه یو لږ ماش کرلی و شاش کامه نه جباري کرلی دي نه مو ماش کړي دي هېڅ شی مو نه دي کرلي. پر مځکو مو سپېره بادونه چلېږي هېڅ شی مو نه دي په کرلي. په ټول والی کې د دوه پلو اوبه نشته چې موږ ساده یو دوه پلي بېنډۍ په اوبو کړو، نو موږ د اوبو د ستونزې سره ډېر مخامخ.
د دې سیمې یو بل بزګر باچا ازادي راډیو ته وویل چې نه یوازې ځمکه یې شاړه پرته ده بلکې شنه باغونه یې هم د وچېدو له ګواښ سره مخامخ دي.
باغونه مو ګټه توتان دغه په چمن ګټه باغونه ته کلی د خیر وچ نه به یم ګر او چې ژه وته د باد په چدو مخ او تر اوسه اوس د ګر مسلمانان د خلک سوال ته ولاړ فکر ته ولاړ دغه ته ګوډی نه لري شي نه لري فره
ورزګان چې د نږدې اته اتیا سلنه خلکو اقتصادي پر کرهنه او مالداري ولاړ دي یوازې په مرکز ترینکوټ او خاص ورزګان ولسوالۍ کې خلک د اوبو له کمی سره نه دي مخ، بلکې د دغه ولایت په نورو ولسوالۍ کې هم د اوبو د نشتوالي له امله بزګران لاسترزنه ناست دي او یوازې د خاص ورزګان ولسوالۍ د خلکو په څیر د خدای دربار ته جاړي.
خبرونو ور اخوا
ور بشو خوست هلته د غواو د پوستکی ناروغي خبره شوې چې لامل سلګونه غواوې مړې شوې دي. طالب چارواکو ویلي په سیمه کې لامه په هوی پرته نور امکانات نشته. دوی اندېښنه څرګندوي که چیرې د هیواد په کچه د مخنیوي هڅې ونه شي ممکن د غواو د پوستکو ناروغي ډېر ژر نورو ولایتو ته هم خپره شي. نجیب الله لوخیل او نور جزئیات.
په ورستۍ اونیو کې په خوست کې د غواو د پوستکي د دانو ناروغي خپره شوې چې له کبله یې د خلکو سلګونه غواوې ناروغي شوې او مړې شوې دي. د سرچینو د معلوماتو له مخې د غواو د ناروغۍ له خوست سربیره په پکتیکا او پکتیا ولایتونو کې هم څارویو ته سرایت کړی. د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ د دلپورې اوسېدونکي ګلسمین ازادۍ راډیو ته وویل د دوی د کلي نږدې ټولې غواوې د پوستکي د دانو په ناروغۍ اخته شوې دي.
زه ولکه دا واسطه کتلم چې زه نه تداوی پوکم پیسې شته نه بساله ته مې چولې و غومې دوه ولکه پنځه لکه ما ورکړې و د نن سبا وخت کې وې ساغه پینې کې ډنګره شوال لګ کمزيري دو ولته کور کې پرګدې نه شو دی نه ویشي کای ډاکټر ته وایي چې شو دی ته ون نه کې.
د جولای په شلمه د لپاره چې د غواو د مرض مخنیوي شوی وي د شیخ زاید پانتون د وترنری پوهنځي لخوا د عامه پوهاوي کانفرنس جوړ شوی و. د پانتون استاد پوهنمل اجمل خوستی وویل د غواګانو د اوسنۍ ناروغۍ کنټرول د هیواد په کچه ستونزه ده او دولت په دې اړه اقدام وکړي.
خوست ولایت کې خو اوس تلفات نهایت زیات دي او ناروغي په بشپړ ډول ټولې ولسوالۍ نیولې دي. د دې لپاره چې زموږ نور ګاونډي ولایتونه د دې ضرر څخه په امان کې اوسېږي دولت ته پکار ده د خارجي انجوګانو سره په تماس کې شي او زر تر زره د دې وبا د کنټرول په موخه خارجي با کیفیت واکسینونه راوړي تر څو په وخت واکسین شي. که یو ځل ناروغي خپره شوله بیا واکسینو تطبیق هم رول نه لري او د ناروغۍ په کنټرول کې برخه نه شي اخیستل.
څنګه کولای شو د غواو د پوستکي د دې ناروغۍ مخه ونیسو؟ د شیخ زاید پانتون د وترنری پوهنځي رئیس استاد سید اسماعیل کمال وایي دا چې د غواو دا ناروغي د حشراتو په واسطه انتقالیږي نو په کار ده چې د څارویو پاک ساتلو ته توجه ډیره شي.
د دغه انتقال د حشراتو په واسطه، د مچ په واسطه، د منګس په واسطه، د شینو د دغو په واسطه انتقالیږي نو لومړنی کار د مونږ د مالدارانو دا ده چې د دغو مخنیوی په کار ده وکړي. دویم چې کله حیوان سالمه تغذیه وکړي د هغه معافیتي سیستم قوی وي هیڅ کله دغه مرض یې تر مرګ نه رسي. د عینن چې کله مریضي هم داخله شي نو په کار ده دوی ته تقویتي دوایانې زرق شي تر څو د هغو معافیت لوړ شي او د ویروس په مقابل کې هغه خپل انتباډي جوړي.
بل لوري ته د کرنې ریاست مسؤلین وایي دوی هم واکسین او درمل نه لري او تر ډېره یې د عامه پوهاوي په پروګرامونو تمرکز کړی دی. د وترنری برخې مسؤول ډاکټر قاسم وایي
کوم څاروی چې مړ کېږي دغه څاروي باید اول دفن شي، یعنی مریض څاروي د روغ څاروي نه باید جدا شي او حفظ الصحه وساتل شي، ښه خوراک ورکړل شي، ښه یعنی تقویتي دوا ورکړل شي او د نورو حیواناتو نه باید جدا وساتل شي او محیط یې باید صاف وي.
یاد دیوی په ناروغو څارویو کې لسترګو د اوښکو بهیدنه، د خولې او پوزې څخه د افرازاتو راتلل، بې اشتهایی، عمومي کمزوري، حرکت ته میلان نه درلودل د غواو د پوستکي د دانو نښې دي. وترنران خلکو ته د څارویو د قرنطین، د حشراتو د کنټرول، د ناروغو څارویو د له منځه وړلو او د مړه شویو څارویو د جسدونو د سوځولو او یا هم د خاورو لاندې کولو توصیه کوي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپتون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپتولای سي. شمېره دا ده 00422211214115. شمېره بیا وایم 00422211214115. 1115.
اوس باور شو نورستان ته حالته د زینو ولسوالی اوسیدونکو شکایت لري چې د سیلاب نه چې په کې ډیر تاوانونه دوی ته ورسېدل هیچا ورسره مرستې نه دي کړې.
د مرکزی نورستان واما ولسوالی اړوند کوردر دره کې د چنګاغ پر 15مه نیټه د تندرونو پریباتو او د زیات باران اورښت لامل سیلابونه راووتل چې په نتیجه کې یته تنه مړ شوي، باغونه، کورونه، دوکانونه او کرهنیزې ځمکې ویجاړې کړې دي. خو زیانمنې شوي کورنۍ وایي تر اوسه چا ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. د کوردر اوسیدونکی مولوی محمد افضل اوس مهال په هغو پټو کې ولاړ دی چې یو وخت پکې د جوارو شین کښت او د زردالانو باغ ولاړو.
سیلابو چې اوړه دغه پټي د پاسه ولاړ یم، اتلس دانې نیموګانې برخه څه شخصي او څه ملي پیوستون جوړ شوی وړی وړلی او دولس جرندې وړي دي، اوه کسان انسانان وړي وو، همدارنګه څو کورونه یې وړی دي، سر د سامان او هرڅه څلور پنځه دوکانونه یې وړي دي، دوه ګاډي وړي دي.
د کوردر درې یو بل اوسیدونکي قاري رفیع الله راته وویل سیلاب دومره زیاتې ویجاړې شاته پرېښي چې بیرته رغولې د ولس له وسه وتلې دي. چارواکی هم منی چې په کوردر کې سیلابونو له خلکو د ژوند اسانتیا بیا اخیستې دي او هر ډول مرستو ته اړتیا لري. د دوی په وینا چې تر اوسه د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت د څو خیمو پرته بل چا ورسره مرسته نه ده کړې. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د خورغاړې ته چې څومره جایدادونو شتون درلود هغه ټول سیلاب پاک وړي دي. ورسره تر 15 پورې کورونه، دوکانونه، دارنګي جرندې هم سیلاب وړي دي او سړک هم ورسره مکمل له منځه تللی. ځایي ولسونو ته هیڅ هم نه دي پاتې. تر اوسه پورې کوم رسمي یا غیر رسمي منبع لخوا ورسره مرسته نه ده شوې. که دلته سیمې ته عاجلې مرستې راونه رسېږي ممکن دلته مشکلاتو سره سره ساري بیماریانې هم اوج ته ورسېږي، ځکه خوراک څښاک شیانو د صفایي اهتمام بالکل شتون نه لري.
حق بیان وای د نورستان او کونړ ترمنځ لارې اوس د ترافیکو پر مخ خلاصه شوې ده. د نورستان واما ولسوالۍ اړوند کوردر دره او په گاوند کې د کونړ چپې درې ولسوالۍ داسې سیمي سیلابونو ځپلي چې د ژمي پر مهال پکې واوري ورېږي او پکې بې سرپنا ژوند تیرول ډېر مشکل وي.
ازادي او اوریدونکو، آزادی رادیو تستاسو لراغلیو تلیفونی پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
مننه کوم چې د آزادی رادیو دغه خبری مجلې ته مو غوږ نیولې او په همدې سره سیدو پروګرام پای شي بوته. اول به تاسو پیغامونه خبره کو.
نمی عبدالحکیم دی دلته وروره د دم ساکلا سرکان ټوله خراب دی، د کار نه گی موټران ټکرونه پر کوي، غزاری زی کار نه کی. د امرست چې راځي د امرستین د عموم لسندو ادارو د خزر د هیله ده چې د امرست پر دغه سرکان ولګو چې سرکان په جوړ کېدل د مړو خلکو ته وړي مسکینان نه وړي اله خلک جنگونو سره پر کوي در دغه سرکان په جوړ کې دا به مدیر غټه کامیابی. السلام علیکم.
ما د طالبانو سره دغه غوښتنه ده د دین خو تاریخ بند کړل او تاریخ چې بند کړل د کوپر اسلام خو د ټول کال کې کړلې دي او کال کې د من یو څه شپږ سوه تر رسیدلې دي. نو دا خو ورځ په ورځ سکاله کې ورسېږم د نرخ ډېر څه سات دي. نو دوی خو باید چې دا قراردادونه وکړي د فابریکې خو فعالې چې د مسلمانانو ته برخه یو شی شي خواري خوشي ورو دغه زما پیغام تر لور مقامات پر ورسوي. ډېره ډېره مننه.
السلام علیکم. ازادي رادیو کارکونکو ته محترمه، دغه طالبان مایوبینو ته بعض بعض ته ورکوي، بعضې شنو وخته بېرته ولېږي. دغلته وایي چې یو ذره انصاف نه کار واخلي. دوی خو د اسلام کې کداران ځان بولي، ولې داسې ظلم کوي؟ بعضې شنو وخته راشي، بعضې واخلي، ټولو ته یو مساوي ورکوي، ټولو ته یو ځای ورکوي چې ټول خوشحاله شي. دغه ما پیغام ورته ورسوي دغه طالبانو ته. والسلام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شميره ده 00420 21 11 42 201.